خوش آمدین به استودیو.
مننه کورودان سید سمیه باس وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي بریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي بریت کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونۍ ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګ بریت شوی دی. د دغه بریت مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه بریت غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو بریت ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړی ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منو چین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطح د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي د دې زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټولو هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یو غونډه ځانمرګي برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان.
د نوې ارقامو لمخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تصبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه هم واورئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سیشنبې په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارخونې سره سم بنن پټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه ورسره لاغ کړي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانی د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو لسو د یکو په شاوخوا کې د کابل د پین لسمه ناحیه په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شوي. خغلی مجاهد چې د سه شنبه په ماسخوتنې ازادي لړیو سره خبرې کولې د وژل شو شمیر درې څلوي خیات کړو د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیاتو بالو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام ازادي لړیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلي ورته شمیره یاد کړه وی ویل خغلی دانش وی دای و انتحاري حمله و چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. له بیلابیلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شو شمیر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي لړیو ته ویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو اویا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
خغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي لړیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو. خود دې مراسم تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي.
تاسو اگر ټلیفوني هم تماس گرفته بودند
خغلی مجاهد وای ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولای وو د پولیسو او یاد کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتی تدابیر درلودل. خود اورانوس د هوټل محفل پاړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه تر لاسه کړي چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا
تر جریان نبود. خو پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بللې. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي لړیو ته ویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي مونږ په شدید الفاظو تصریحو ده د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سه شنبې ورځې خنړې برید په سختو ټکو غندلې ده.
ازادي رادیو ته غواګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپې فم سره چر پنځه باندې خبرونه کې وو موریدل چې په کابل کې پرونه ځانمرګ بریټ د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوې ده. په دغه بریټ کې تازه ارقام لمخي سل تبان د سل کسان ته پین شوې دي او روختونو ته انتقال شوې دي. 50 کسان هم وژل شوې. اکثر دوی دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي رادیو خبر اعلان ته په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناست دي. دوی به سره تازه جزئیات شریکي. لمړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه سنګزی صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دی وړاندې کړي، خو یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر پنځه شپېته او د ټپیانو شمېر آن یو سل شلو تنو ته رسېدلی. د تیره شپه د افغانستان روغتیا وزارت وویل چې د څلورویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځانګړي ډول د وژل شویو په شمیر کې تغییر راشي. خو تر دې دمه دوی لا تازه ارقام نه دی وړاندې کړي. وایي چې په سو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریک کوي. خو تیره شپه نږدې شپږ بجې سباندې شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوې وه د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ له لوري رابلل شوې وه چې تر ډېره پکې صوفیان نو غړون درلود. دا چې په دغه پیخه کې سومره دینی علمانو ته مرجوب لر رسیدلی تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې سومره پکې دینی علمان دي او سومره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنی او ته ویل دي چې په غونډه کې وشمیر پخانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدار اسقاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې او پیژندل شوی قاری دی، هغه هم په کې برخه لرله، خو دوی ته مرګ جوړ نه در رسیدلی. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې ویل شو، افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په خار کې خلک ډیر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې ما افغانستان بیرغ په خار کې ودی دوه نیمه ځوړندو پولیس زیزې لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنک زیسب
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بدر شو. کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره رپورټونه جوړ کړو، خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغه ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانګزه سه محترم، تاسو ته او ریدونکو ته سلام. فیسبوک کارونکو اکثره په خپل کمنټونو کې لکه څنګه چې مثلا بیگا لایف لاړو درې څلور ځلې دا پیښم منعکس کړله، اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځان وژن کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله، د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه، او د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تن مشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کارونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کارونکي دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کارونو دوی سره همغږي او غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال، او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګي برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان، او د وژل شوي شمیر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام هم دغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګ برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی، په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سخت دریځ ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې ریته مده. ښاغلی عبدالله، نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلی عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړې او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلی رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس څخه او پاریس د ښاغلی عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشارې ولري. ښاغلی ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرنګی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو دا چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی، سره دې چې 50% خلک زموږ د قانون دي په زموږ کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي د آینده د افغانستان دپاره.
تکل سوي ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغه هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو ور بیا تعهد د هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر سره خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سري شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرسته چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده کدیر محسنان نوی واقعی شوی که یو زلی بیا لاسور که افغانستان تا چه گند کزمنگ وطن و یواد و خلق دی خوری نپورتا شی.
استاد محترم، د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرستې له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمې دي؟
مهم خو په هر صورت دي، د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپله رشته کې کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادونو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې د اوسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافی او لمغ سره خبرې کولې، هغه د پاریس د ډاکټر عبد الله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک. هغه ویل چې ښاغلی عبد الله خدای چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکاري په سازمان کې اقتصادي مسایلو ترڅنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سول او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځوي وی نړیوالې موضوع ده. په پاکستان کې د سیبي بي پونوم دی وی سوي ميرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا ميرمنو کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. دا سیبي بي مدافع وکیل سیف الملوک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل جرمني ته تللی خبرې لانو ته ویلي له څو هیوادونو سره خبرې روانې دي څو سیبي بي او کورنۍ ته پناه ورکړي. سیبي بي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړي وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړی چې د غلطۍ سبی ډلو توند خبرګون او اعتراضونه پارولی. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوې آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوي ميرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی وو او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی وو. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرونو ویل، هیله مندی چې لویدیځ نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریز ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته پسپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لګلی د افغان بیسم اتسواتلس لاري لا غیډلې ډیرو د کابل د پرونی ځانمر کې بریټ پاړه باندې لیکنې کړې دي. احمد پونم یو اوریدونکو لیکلي باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسونو شي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو بلیکلي په کابل باندې وحشیانه بریټ د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. زینو نورو بیا لیکلی دی چې د سولې په اړه البته لیکلی دی موضوعات را لیکلی. همدارنګه بشیر حبیب زی د لوګر حاضری څخه لیکلی کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار دایش کړی دی. زینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیر د اقتصادي موضوعګانو استمیسونه را لیکلی دی. واحد مدقق د لوګر څخه لیکلی په بازار کې د ګازو بیه جګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فرا ولایت لیکلی بکو ولسوالینه چې ډیر خوشاله يم لډيري مدیر او رسته باران اوريږي. په کابل کې اتنی مې بجې شوې د لندو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي بریټ له امله وژل شوی کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر تر 100 او خته د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو د خبري نن لازادي رادیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه بریټ په مناسبت نن په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دنن افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه زوړن پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی بریټ په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټوټر لیکلي یوناما د دغې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې پرونی بریټ غندلې او دا یو جنایت بللې. افغان اجرایی رئیس په پاریس کې د اعتماد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. همدارنګه به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو تلویزیوني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته. لومړی راپور به له کونړ راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې پاتې سو جری بزمکو د مالتو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جری بزمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته بغوک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په خوایې په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلې بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځ وړې دي. زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونه میټریک ټنو په اندازې مالټي لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپل باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سیتروس بي کیفیت د همجواره ممالک نه واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالرو په خوښه کې دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پیچکاری کړي دي. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپل زمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولېږي.
ما ټول دهقانانو ته ټول مالک مالکین د زمکو ته څوک چې زمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي. خواري وکړي زحمت وباسي تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خل ته طرفه به کومر تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوخت چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټه ورکارونه تر سره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو یم. مالټي د لیمبوان د شین د روان د انسان نالوی د قانی بک شنو اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د کوم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو لیمبو را درشي مالټا را درشي نور داس مې وجات چې موږ د کامیابی راکې موږ د زموږ اقتصاد په وړه کې موږ مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کده را سره اوس غواړم پاغه کې دا خبر نارنج یا د مالټي باغ کینو پیداخه نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي نه نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولې شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متر مکعب کموالی راغلی. حال دا چې دا اندازه په خاطر دی 50 بلیونه متر مکعب وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړي. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم واوري.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتواله، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او خارګوټو جوړیدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتواله، د اوبو په کارولو کې بی احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیر لسو لوی ښارونو کې اوبه کمی کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لوی ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړي. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونهنیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تېره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل
د سال 2016
مقدار آب ما 50 بلیون متر مکعب په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کم شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیون متر مکعب دی او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصین وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمی کړي دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وایي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوژي رئیس محمد نعیم توخی وویل
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلقات
دو اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعې، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګنې په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بېشمېره ژورو ساګانو کیندل سبب شوي چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډېرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه رسیدلی دي، خو لومړی به د لوګر د والی د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویلاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو، د لوګر د والی سرپرست ویان شمشاد لاروي سبس موږ د نن ورځې د خبرونې ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مو راستولې دي جواب کې. لومړی لاروي سب، تاسو ته شرغلاس وایم. په سر کې به د یوه اوریدونکي شکایت واوره او ستونزه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو چې جواب ورته ووایست.
سلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. وړو کینزل 100 روپۍ بوجي سوي د کلوګر کې غاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخري. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته، خوارو غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخري په ولو په غاز په دې شانو باندې. چې غریب خلک ته به استفاده تر کې دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور. والسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزه مو واردل، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزه ته به وای چې اول خو مننه کوم چې ستونزه شریک کړې. د عبدالواحد رور نه مونږه هیله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل، د لا ښه حل په موخه ولایت مقام ته راشي. د دغه ستونزې د دې ترڅنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به دغه اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بلې، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوې دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت منګرار ولایت سراغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت ته چې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو دغه ټاکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټاکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږه شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي سپتر مشي لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي سپ ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه د دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم مرودی سلمانی هم د لوګر ولایت د لسالی څخه زه د ماریا پلو وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مخکونو امتحانونه وزن ډول شو لاخیر لرم چې ولاندې کې خلق ډیر لرو پرتو چې مرتخه د لسالی مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاول او سکاوس پینځلسم ته وزن د لخیر لرم چې راځي کې بس دا غزمنه په اړه نه لخیر لرو چې تاسو وړاندې کوي.
بله لاروسه د دې اوریدونکو ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به وایو چې لا از د ولسوالۍ نه شریک کړي تیر روان یا تیر کوونی سال په دغه کال کې ډیرای رسټیان راغلي تاسو په جریان کې استئ چې وړم اورز په هني وزارت یو اعلامیه هم خبره کړه چې د غزموینې د سک کال د پای ازموینې خوانځیو په وزن ډول شوي هغه هم په دې تړاو وزن ډول شوي چې په دغه کال کې رخصتې زیاتې راغلي.
بل د بل دوست پیغام به هم وورو بیا براسو تاسو جواب ته.
السلام علیکم د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د برې چوترې څخه په تماس کې مزدغه مشکل لږه چې دا لار نه خلاصېږي دا د ازری ولسوالۍ لار نه خلاصېږي لارې بند دي نظامي سړی نه شي پټللی نه پرواز راتللی چې لارې هم بند دي پروازونه هم نه راځي بس وځي پو کې بس وځي پو نه بس هلته منفکېږو باید زر تر زره زموږ غم وخوړل شي. وسلام.
بله لاروی صاحب، البته د ازری ولسوالۍ څخه د سړکونو د جوړولو په ارتباط باندې یوازې دا اوریدونکو نه دی ډیر زیاتې غوښتنې او شکایتونه مشتره رسیږي. غوښتل مې ستاسو څخه واورم چې دغه ستونزه واقعا څونه جدي ده او څه کار ورته سوی دی؟
که ووایو ازری ولسوالۍ یوه د لوګر ولایت یوه سرحدي ولسوالۍ ده. د دغې ولسوالۍ لارې تقریبا تیرو د کارځي صاحب له دورې راپدې خوا دغه پلمړی چې هم مې د پلاستیک وی تړل چې دې دا غلار او هلته دغه د ازري اوسیدونکو منګرار ته هم د لګې لارې هم د منګرار لارې هم ازري ولسوالۍ ته سفر کوي خپل استنجا علوي او د دې په لوګر ته هم راځي. او دا په بار بار مونږ امنیتی ورګانونو ته ہدایت او توصیه کړې ترڅو دا ستونزه حل شي. یو نیمه میاشت وړاندې په ازری ولسوالۍ کې افغان امنیتی ځواکونو عملیات ترسره کړي وو چې د ازری ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسوالو ته مرګوب لاړولې وه. اوس هم په دې ازری ولسوالۍ د لارو پر تړاو څو ځلې مونږ پرله پسې غونډې نیولې ترڅو امنیتی ځواکونو ته هدایتونه کړي ترڅو وکولای شو دغه ستونزې چې په ازری ولسوالۍ کې د لارې راولاړې شوي دا پر وخت حل شي. مونږ بیا هم هڅه کوو او په دې تړاو مو د دې هڅې روانې.
بله او بل اوریدونکو به راوخلو.
هلو ښه جوړې وروره، زه جولای مې لوګر ولایت څخه خو دې ولایت څخه چې لوګر ولایت کې کومندانې په وخت خبره مې لږ شکایت ده لس بجې وروره رسمیت شروع کېږي لس بجې معمورین لس بجې شروع کوي چې لس بجې ورننه ځي یو هم کار نه کوي او بس ورته ودرېږي ته وایي لږ وروسته راشه او چوکیګانې خالي او دی نه وي دولسو بجو پورې بیا مړې واخېدې بجې شروع کړي لکه قومندانۍ کې ډېره درغلي روانه ده سره کار نه کېږي او مونږ یو امضا ته به درې ورځې زیته ورځې تاسو نه مننه وسلام.
بله لاره وسه دوی د امنی قمندانی د کارکونکو څخه شکایت کوي. البته په مجموع کې د دولتي ادارو څخه کله ناکله شکایتونه کیږي چې کارکونکي پر وخت خپل کارونه تر نه رضی او خلک چې کار لري په ځکه کې دوی په ورځ ورځ حتی په هفتو ځنډیږي. د دې اوریدونکو دغه شکایت ته تاسو جواب لرئ؟
د زبی الله ورور د شکایت په اړه وایي چې په لوګر ولایت کې رسمیت پراتنی می بجی سیدی دیو دغه ادارو نه مونږ همیش وخت پر وخت نظارت کړی. راتنی نو بجو باندې دیوالی کې سره ترڅنګ موږ هم تللی یو د ادارې مو کتلی کوم وخت کې رئیس یا کارکونکي نه یا مو غیر حاضر کړي او د دې توسعه دیوالی سره دا وی همیش چې په لوګر ولایت کې باید په دولتي ادارو کې کار پر وخت کوم وخت سینڅوي په وخت پیل شي او په کوم وخت پای مومي په هغه وخت پای ته رسیږي. د ذبیح الله ورور ته به بیا هم ووایي چې موږ به په دې اړه بیا هم هڅې وکړو تر څو دا د دوی دغه ستونزې بیا پر مخ را ولاړې.
کورودان او ورستۍ اوریدونکي هم د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه د دستون څخه باورو.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره کوم مرسته دولت کړي لکه د سرې او د تخم هغه تور سره حکومت په مونږ کې د کار لپاره استعمالیږي. د خبر شوې چې تور سره دولت ناواله شوی دا او سپین سره راغلی دا په دوه بوري سره او یو بوري تخم د یو سو افغانۍ په بدل کې 2000 د یو سو روپۍ خو 2000 افغانۍ په بدل کې دغه سره تخم ورکوي. افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې کوم سره موږ ته منی حواله شوی تور سره او هر شی چې حواله کیږي خدای دې وکړي په دغه باندې د اقتصادي اعلان وکړي چې دولت یا زریا 1500 یا 2000 اقتصادي را کوم سامان چې دلته راځي هغه د شریعت باندې موږ تر اخیشي دوکانونو لږ پرې ارزان وي خدای دې وکړي په دې د اقتصادي اعلان کې او تور سره موږ ته حواله دې 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 پښتنه وکړي چې موږ تسکینه سره راځي دوه بوري او یو بوري ته هم راځي او 3000 روپۍ را اخلي په کلدار افغاني 2000 افغاني دو بورې سینې سره او دیو بورې تخم په بدل کې خدای دې وکړي چې موږ سره ورا کومه کوتي تور سره نظر سره بیر سینې راولې دولت نه تور ولا دا او راوي سینې دا والسلام.
بله لاروي صاحب د دې دوست شکایت خو مو اوریدلې او اوریدې فکر کوم دې کم بازګر دی او د تور سری او د تخم په اړه کې څه ستونزه لري تاسو دې څه جواب لري؟
لوګر ولایت ازلی ولسوالۍ یو لري پرته سیمه ده نو موږ به د دې ورور سیمه وخت سره البته دا ټولې سیمه نه راځي موږ کړي هم دي دا به پر وخت د اړوند ادارو له مسولینو سره شریک کو تر څو د دې سیمه حل شي او تراتلونکي کې له دا سیمه سره مخ نشي.
بله ډیر زیاته مننه کوم شمشاد لاروی د لوګر ولایت سرپرست ویاند. ډیر مننه کوم چې حاضر سولی او د دې ولایت خلکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
ډیر مننه. هله کوم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو نوري ستونزې په ګډه ووروچی د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته مرستول دي او موږ دای په امانت تر تخبرو.
السلام علیکم. ما به د ازادي رادیو ته چې په دې کابل کې کوم د پاسپورتو باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي نو ورته په انتظار نو ویزه نه راته غوې د شپه په چلان د خلکو په میاسو میاسو مریضان په کوست پاتري په میاسو میاسو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000 4000 روپۍ اخلي او زر په نه لري د مریضان په کور کې ورته پاتې دي د ویزه نه ورته لګیږي نو دا پیغام ما نشه ډیره مننه به خدای تعالی. الو زه عبد الزهر بهلمن ولایت خبر کوم زه غواړم چې اشرف غنی مشته د بهلمن د پندو په افریقای علاقې به چلمندان نن د اشرف غنی خو غواړي چې د افریقای علاقې زکه چې زموږ په ټول په ټکه باندې نور ولایتو ته یا افغانستان څخه بهر دی به چې دا دلته په افریقای او به چې د لوی پروسس سي به چې نور هیوادو ته بار ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت ده بوله مرغادو ولسوالۍ یم. اجر راغلی د یرات ولایت کې د کاجستان په سیمه کې مرته دوه واکه خلک ولاړ دی وای بار کې مګه د سرپنایي ځای نه لور ګر پر مخ نه ته مارا کړي ما आवाज ته لور مو کامات ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم. له تسبیح الله د رابر ولایت شنکه ولسوالۍ نه تماس نیولې اور ځان انداز کې دا دلاري امنیت ډېر خراب ده بس په سیم رسیدګي نشي کولای بس ډېر امنیت سره لا کې خراب ده مغالو چې د دولت به خاطر توجه وکړي د خدای په امان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درناستر
کوم کلی خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله ریس موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، محمد تعوز د زابل د ولایت څخه د پیغام د ازادي رادیو تقریبم. دا واکسین چې دونه ښه شی ده و دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په ډېر ګروپ لمنو کې پراته دي، یا د میزان په ولسوالۍ کې پراته دي، یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی په خاطر د څه شي؟ یو خو دا ځایي خلک دغه چې کوچي سپی وویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي، نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شوي او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري، نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي، بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ورمعلوم ده، نو به دا واکسین ورسي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی، نو چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي، نه نو هغه کوچیان دا کولی شي چې ټول کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم، زبان مرهار ولید نه خبر کوم، نوم یې عبدالخالق ده. زمون د مرهار ولید په ستر سیمو کې شبکه کار کوي. وسلام.
السلام علیکم، زه یو افغان غواړم ازادۍ رادیو ته خپل نظر وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې آینده پارلمان د نیک او صالح خلک چې هغه د افغانانو پرمختګ غواړي، د افغانانو یووالی غواړي، د ملت پرمختګ غواړي، هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام، زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لوسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ، او به خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمونږ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه بے برخې او 20% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکړي، موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زده بلان درس څخه خبر کوم. پیغام دې یو ته دا شي چې دغه تاریخو برابر څه لګی کړی، زوون کله دولت د ګورو سره کومه کوي، و چې سره وخت ک تخم ورکی، ک بدل ورکی، ک ان کو دي کمه ورکی، دا وخت دا چې خلک بس ګران تاریخو کوي، بیا پر دولت یې ماته وي، زوون پر د برابر دي دولت د خلکو سره درچی وي کې خلک دراو غړي خو چې کنا تو ورکی دغه خلک وي نمد مشکلې سره مخامخ دي، وي من کې مشکلې ده، خلک ډیر غریب خلک دي، قرن کوټ کوټ در بدل دي، نو سی لږ کومه په سره وسی نو ثاریا کو کړل شي او نه به شی وکړي خلک سره کوم د بدګرام شي وسی او ځګه ثاریا کو کړل شي، بیا دولت مته وي کمپاین وي سایر مشکلات، نو د خلک هم تاوان دي، دولت هم غټ سره ده، هم بس وسی دولت په دې واره باندې باندې خلک سره ځل شي چې خلک راو غواړي، یا دې بدل ورکي، یا دې کوډي کې ایو ورکي، یا دې خلکو ته کنات ورکي، نو ما ته غام دغه دی، ما ته غام دی ورو شر وخت ورې شي چې دا خلکو ته سره ځل شي، اما کوی کول باندې وسی خلکو سره غونډې جوړ کې خلک راو غواړي ځل شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د سفر دی کې زه د خاکری د ولسوالۍ څخه دا پیغام در سره سوال دی، موږ تر دا لارې اتر امر کوو شه، موږ دې د شکایت څخه تر غلی موږ زیری د حکومت پر لارې باندې د په جوړو پر پارسال باندې په دوسه یې مغواړي، پر مالو باندې مغواړي، پر ګارډن باندې مغواړي، او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي، د دې خامل دی په تکلیف کې دا خوای کړه چې غواړي د وګو پر بشکار لا دی وګو په پیسې غواړي. ډیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا د ناتي هما کند فرا ولا د بکوات ور سره کې نه اډ کنه وګا دا کار څه دا نه لږه چې په بکوا په ول سره کې رښتیا خدا ته اله. سلام.
د زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم. د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې زما وخت لوړو مقامات ورسي. وزیر صاحب ته مهرباني وکړه ټول مرکز بستا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومنداني خرڅ کړي نو خو نشي کولی چې ورته ودا سره رمه میاسته سربازانو یو ماشینه بدلېدلې نو خو انسانان دي ماران خو نه دي چې خاورې وخوري. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام وروره. په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اورېدلې وي او په راتلونکو خبرونو کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبرې هم وکم. د نورو پیغامونو په تمه مو يم. البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.